وخت ماجګر پنځه بجې فیض عبدالحی کاکړې ما تاسو د مشال ریډیو د نحسات خبرونو د پای خبرونه اوري. امریکا ویلي د نیټو د سپلای پر بحالی له پاکستان سره په خبرو کې پرمختګ سوی دی. په دې اړه د پاکستان د حزب اختلاف خبرګون څه دی؟ د پاکستان افغانستان پالیسی باید څنګه وي؟ په نوخار کې فوجي هیلیکاپټران راغورځېدلی دي. د پاکستان افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه او مرکې درته لرو. د دې ترڅنګ به دا هم واورئ چې په پېښور کې روان د امن په نامه نندارتون پای ته رسېدلی دی. د پاکستان او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د هر څه به وروسته وي خو پیل خبرونه کوو. ویونکی انیسا اجمل.
خبرونو سره ټکی د افغانستان په فرا ولایت کې د گورنر په دفتر د وسلوالو لخوا برید پای ته رسیدلې ده. په نوخار کې د فضائي ځواکونو دوه تربیتی الوتکې راغورځېدو له وجې څلور پایلټان وجلی شوې دي او جنوبي کوریا وایي شمالي کوریا د سپکو اوبو په اټمي برېښنا کوټ کې تجربې شروع کړي. اوستا خبرونو تفصیل. د افغانستان د فرا ولایت چارواکي وایي چې دغه ولایت د والی په دفتر د وسلوالو مخالفینو لخوا برید پای ته رسیدلی دی. د فرا چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې په وجلو شوو کې شپږ تنه پولیس، یو ملکی وګړی او څلور وسلوال مخالفین دي او په ټپیانو کې د درې تنو پولیسو په ګډون نه تنه ولسی افغانان شامل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی وایي دوه ځانمرګو ځانونه الوزولی او د هغو دوه نور ملګری د پولیسو لخوا په ډزو وجلی شوی دی. د فرا د گورنر ویان نقیب الله فراهی له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې وسلوالو مخالفینو د پولیسو جامع اغوستي وي او د دغه ولایت ودانې ته دننه تللی وو چې په برید کې وجلی شوی. د خیبر پختونخوا د نوخار پر شکې کلی کې د نن سهار د پاکستان ایئر فورس دوه تربیتی الوتکې له یو بل سره د جنگیدو وروسته راغورځېدلې دي چې پکې څلور پایلټان وجلی شوي دي. د دې پیښې له وجې دوه ماشومان جوبل شوي هم دي. د نوخار ضلع انتظامی چارواکي یا ډي سي او ایاز خان وایي دغه الوتکې د رسال پور اکیډمي نه د تربیت لپاره الوتلې وې.
دونه جنگیدلی دی په بادی را پریوتی دی او مونږ امبولانس او فاربرګیډ وغیرہ لیکلی دی. سال پر خو اداره ده کنه ټول پاکستان کې خلک فضايي ټریننګ دلته کوي کنه نو ټریننګ خلک ټول کوي را کوي نو کې خلک کله چا سوش.
د ریپورټونو تر مخې په پاکستان کې یوې اونۍ کې دا دویمه او په تیرو وو میاشتو کې شپږم الوتکه دا چې راغورځېدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان سره د ناټو د لارې د خلاصولو په اړه پرمختګ کړي او په دې اړه یوې فیصلې ته نږدې شوي دي. د یاد شوي وزارت ویاندی وکټوریا نیولینډ ویل چې د دې لارې پرانستل به د افغانستان په جګړه کې د پاکستان مثبت ملاتړ څرګند کړي.
We are making progress, we are close.
موږ پرمختګونه کوو، موږ نږدې یو. دا مذاکرې حیات په ځینې داسې مسایلو خبرې کوي چې باید سرته ورسیږي. داسې انګیرل کېږي چې د دغو مسایلو پای ته رسول وخت اړتیا لري. موږ له پیل څخه دا خبره کړې ده چې کچېری دغه موافقه د شیکاګو تر کنفرانس پورې ترلاسه شوه، دا به یو قوي پیغام وي چې د افغانستان لپاره به د پاکستان ملاتړ څرګند کړي. دا به د ایساف له ماموریت څخه هم د پاکستان د ملاتړ ستر پیغام وي.
بلخوا د خیبر پختونخوا گورنر بیرسٹر مسعود کوثر ویلی دی چې دوی بعد د ترهګرۍ په ضد جګړه کې خپلې نړیوالې ذمہوارې سرته رسوي او د ناټو د لارې پرانستلو کې به د اولس په ګټه پریکړې کیږي. نن په پېښور پوهنتون کې د خیبر پختونخوا د قبایلي سیمو د قدرتي وسایلو په اړه یوه غونډه شوې ده چې پکې د خیبر پختونخوا گورنر بیرسٹر مسعود کوثر او د معدنیاتو صوبایي وزیر نوابزاده محمود زه په شمول د پوهنتون استادانو او زده کوونکو ګډون کړی وو. د معدنیاتو صوبایي وزیر نوابزاده محمود زه بوي چې ترهګری د امنیت خرابو حالاتو او د پوځي عملیاتو لوجې د صوبې په ډیرو سیمو کې د قدرتي وسایلو راوستلو کار تر ډیرو مودې راسه بند دی. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به جرمني ته خپل سفر نن پای ته ورسوي او د شیکاګو په غونډه کې د ګډون لپاره به امریکا ته روان شي. ښاغلی کرزی پرون د جرمني له مشرانو سره د ستراتیژیکو اړیکو سند لاسلیک کړو او جرمني ژمنه وکړه چې هر کال به افغان امنیتي ځواکونو ته 500 میلیونه یورو مرسته ورکوي. د افغانستان د جمهوري ریاست د بیان مرستیال سیامک هیراوی په وینا افغان دولت هیله مندی چې د شیکاګو په غونډه کې به د افغان امنیتي ادارو د ملاتړ لپاره مهمې پریکړې وشي.
افغانستان انتظار داره تا اقتصادی امنیتی افغانستان دری
افغانستان تمه لري چې په دې کانفرنس کې د افغانستان امنیتی ادارې لازم ملاتړ ترلاسه کړي او د افغان ځواکونو د روزنې او سمبالښت په برخه کې پراخ ژمنې ترلاسه کړي. همدا رستمه ده چې په دې غونډه کې به امریکا او ناټو د تروریزم په خلاف د مبارزې لپاره د ټاکل شوو اهدافو د ترلاسه کولو په برخه کې د اوږدې مودې لپاره د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي.
د شیکاګو غونډه د راتلونکي یکشنبه پر ورځ جوړیږي. د جنوبی کوریا خبری رسنی وای چې شمالی کوریا د سپوکو بو په اټمی برخنا کوټ کې د اسمیخت کارونه پیل کړی دي. دغه خبر د جان هوپکینز په هنتون د امریکا او کوریا د انسټیټیوټ په ویب پاڼه کې د خبر شو معلوماتو په لړ کې ورکړې شوې دي. په دې ویب پاڼه کې ویل شوی د هغو تصویرونو لمخې چې د سپوږمۍ یا سیټلایټ لخوا د اپریل په 13مه اغستل شوی سرګندېږي چې په دغه اټمی برخنا کوټ کې چې د 13 دسمبر لمیاشتې کارونه بند شوي وو بیا تجربه پیل شوې دي. ویلی شوی د شمالی کوریا هغه سرګندونی چې ویلی یی دي دغه تاسیسات د یونګ بیون د یورانیمو د غنی کولو د تاسیساتو په ګډون د یو شمیر نورو ریاکټرونو نمونه ده. د امریکا په تاریخ کې په لومړي ځل د هغو نوو زیږیدلو ماشومانو شمیر تر نیمې رسیدلی چې په قومي او ژبني اقلیتونو پورې تړاو لري. د امریکا د سرشمیرنې د ادارې د شمیرې له مخې چې نن یې اعلان کړی په یو کال کې د ټولو زیږیدلو ماشومانو په سلو کې 78.6 غیر هسپانوي سپین پوستي دي. د شمیرې تر مخه د هسپانوي تور پوستو او ایشیایي اقلیتونو د زیږیدلو ماشومانو فیصدي 50.4 ته رسیږي. د خبرونو
خبرونه مولا نساء اجمل زخوا اوریدل په روانه خبرونه کې دا ریپورتونه لرو. امریکا ویلي د نیټو د سپلای پر بحالی له پاکستان سره په خبرو کې پرمختګ شوی خو آیا تر اوسه پورې پاکستان ته ترلاسه شوې پیسې د چا چا په ګټه تمامې شوي؟
نیټو سره چې څومره تعلقات پاکستان لرلي وي چې کوم نقصان خو بلوچستان ته شوی نو د هغې تعلقاتو ټوله فایده صرف فوج ته رسېدلې.
افغانستان تور لګولی چې په پاکستان کې 15,000 مدرسې په افغانستان کې د ورانکارۍ لپاره جنګیالي زور روزي
د تروریزم او د تشت نوم جهاد په نامه ځوانان روزل کېږي او بیا افغانستان تر څو کې د تخریب او د سرحدي عملیاتو لپاره.
په پېښور کې د امن په نوم پیل شوی نندارتون پای ته رسیدلی. د پښتو وتلې هنرمند جماشا په ځوانانو کې پڅلې دوه خوشاله دي.
په الفانو انجنونو کې نه یوازې دا چې ډېر صلاحیت لري بلکې یو جذبه هم لري چې د خپل فمځکه دي څنګه څوکي.
د دې ترڅنګ نور ریپورتونه درو له مشال سره اوسئ. اوسم پیل د پاکستان او امریکا او د نیټو لاړی کوځخه او پرځای ولاړ چې کما خبره ده پر هغه باندې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان سره د ناټو د لارې د خلاص سوالو په اړه پرمختګ کړی او په دې اړه یو فیصله تنظیم شوی خو ځینې مسلې لا هم حل غواړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایي ویکتوریا نولینډ په یو خبري غونډه کې وویل چې ناټو لپاره د لارې پرنيستل به د افغانستان په جګړه کې د پاکستان مثبت ملاتړ څرګند کړي. د فرشته جلالزی رپورت غوښتي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان لوري داسې مثبت نقش څرګندېږي چې د ناټو د اکمالاتو لپاره د لارو د بیا پرانستل کېدو په خاطر د مذاکرو د یوې نتیجې غوښتونکي دي. د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو ویلي ځینې تخنیکي مسایل شته چې خبري ورباندې کېږي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویکتوریا نولان پرون په واشنگتن کې خبر اعلان ته وویل په دې ارتباط مذاکرې دوام لري او مسأله را ختمه سوې نه ده. دا وایي موږ پرمختګونه کوو، موږ نږدې یو. د مذاکرې هیئت په ځینې داسې مسایلو خبرې کوي چې باید سرته ورسیږي. داسې انګیرل کېږي چې د دغو مسایلو پای ته رسول وخت اړتیا لري. ویکتوریا نولند زیاته کړه چې د شیکاګو د کانفرنس تر پیل مخکې دغه مسلې یو طرفه کېدل به د پاکستان لوري د افغانستان په برخه کې د ملاتړ یو قوي پیغام وي.
We've said from the very beginning that if we can get it done by Chicago, that will send a power...
Da vai, moj la pail tsa khada khabara karida. Che ka chiri da muafaqat da Chicago tur conference puri tar lasa swa, da ba yow qawi paigham yi che da Afghanistan da paraba da Pakistan na tar sargan kri. Da ba da ISAF la mamuriyat tsa kham da Pakistan da mlatar star paigham yi. د پاکستان حکومت د تیر کال د نومبر په میاشت کې د ناتو په هوایي حمله کې د څلور وشتو پاکستاني عسکرو د وژل کېدو په اعتراض کې د ناتو د اکمالاتو لاري بندي کړې.
فرشته جلال زیوا هلته د پاکستان د خیبر پښتونخوا گورنر مسعود کوثر ویلي د نیټو د رسد د لاري د خلاصولو فیصله به د پاکستان د ملي ګټو پرانا کې کېږي. خو البته د زیاته کړې چې پاکستان ته ځینې نړیوالې زمواري پوره کول هم پکار دي. پاکستان وایي په نیټو کې شامل اته څلوېښت هیوادونه نسي ناراضه کولای. نور تفصیل له پېښوره د غلام غوث په رپورټ کې.
د خیبر پښتونخوا لوړپوړو حکومتي چارواکو د ناتو د اکمالاتي لاري د بیا پرانیستلو په لړ کې ویلي دي چې ناتو یوازې یو هیواد نه بلکې اته څلوېښت هیوادونه دي او پاکستان به کوشش کوي چې خپلې قومي ګټې هم په پام کې ونیسي او خپلې نړیوالې ذمهواري هم پوره کړي. هم د ناتو د اکمالاتي لارې د بیا پرانیستلو په لړ کې د خیبر پښتونخوا گورنر ویلي دي چې د ناتو د اکمالاتي لارې د بیا پرانیستلو په لړ کې به قومي ګټې په پام کې نیولې شي. سه زمون قومی ذمہ داری دی او سه بین الاقوامی او مونږ لا په دواړو کې توازن ساتل پکار دی. مونږ لا قومی ګټي قربانول نه دی پکار خو مونږ لا بین الاقوامی ذمہ داری هم تر سره کول پکار دی. ناتو یوازې یو هیواد نه دی، دا تقریبا ټوله غربي نړۍ ده او هم د ناتو د اکمالاتي لاري د بیا پرانیستلو په لړ کې د خیبر پښتونخوا سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بلور د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د ناتو د رسد لاره دوی په یو اصولي توګه تړلې وه او کوم خلک چې اوس د دې لاري د بیا پرانیستلو په ضد مظاهره ترسره کوي دا غوی د خپل حکومت په دور کې د ناتو لاره خلاص وه او هغه وخت هیڅ قسمه مزاحمت نه کولو.
دا چل چې دا خدا بند بند کړی چاو همونګ حکومت بند کړو دا شمسی ایئرپورٹ چا ور کړو زنګ حکومت واپس اخشتې ده دا خو ور کړې ده د ایم ایم ای حکومت کې نیکسٹو سپلای ایم ایم ای حکومت کې شو دا داسنم نه دا شمسی ایئرپورٹ هم ایم ایم ای حکومت کې ملو شو او مو خو د خیره دومره زنګ مشر سنجار خان دا اعلان کړو چې مونږ مزمت نه کو مونږ به مزاحمت کو او دا مزاحمت ریټرن کې مونږ دا نیٹو سپلای هم بند کو شمسی ایئرپورٹ هم بند کو خپل خبرې په ومنلې او ساغه سے فیصله مرکزی حکومت کوي اوټومیټیکلی مونږ به مرکزی حکومت چې فیصلو کې دا د مرکز کار
د یادونه وړل چې د ناتو اکمالاتي لاره هغه محل وټړلې شو کله چې شپږ میاشتې وړاندې د ناتو ځواکونو په سلاله پوسټې بریټ تر سره شو. ولهم اوس مشال ریډیو پیښور
دا خو د نیټو د رسد د لارې په اړه حکومتي نظر خو حزب اختلاف څه وایي. احمد الله د حزب اختلاف له غړو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې د اسلام آباد را لېږلې دي.
د خارجه چارو وزیر هینا ربانی کر د تیر ګل په ورځ په خپل یو خبری کانفرنس کې ویلی وو چې ناتو کې اته څلوېښت ملکونه شامل دي او دې ملکونو کې ځنې زمنګ ملګری ملکونه هم دي او وخت راغلی دی چې په دې حق لا څه حتمی فیصله وکړو. بل طرف ته اپوزیشن جماعتونه په دې رضا نه دي چې حکومت دې سپلای بحاله کړي. د مسلم لیگ نون سیکرټری جنرل اقبال ظفر جګړانه چې کله مشال ریډیو وپوښتل که حکومت سپلای بحاله کړي نو د هغوی پارټي به څه غبرګون ښایي.
د جماعت اسلامی نائب امیر سراج الحق وایي که حکومت ناتو لپاره سپلای بحاله کړه نو دوی پارټي به په ضد په احتجاجي مظاهرو لاس پوری کړي.
چرته دی حکومت بیا غزړه فیصله وکړه زې په نتیجه کې بدلته نور هم تشدد کې اضافه وشي نو د کراچۍ نه والا تر چتراله پورې به احتجاج هم کوو او قام به مره پاسه اسلام آباد ته به مزو.
د جمعیت علما اسلام سینیټر حاجی غلام علي وایي
ټول سیاسي جماعتونو فیصله ده چې دا سپلای دې تر هغه وخت پورې بندې چې سو پورې زمونږ د ملک د خاورې د تحفظ فیصله نه کړي.
د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا ترجمان زاید مومند وینا ده چې موږ بچرې هم حکومت داسې کولو ته پرې نږدو او که حکومت د سپلای د بحالۍ اجازه ورکړي نو موږ به په ضد لارو ته راوځو.
موږ د دې جنګ هم خلاف او موږ د دې د کیسې جوړېدو لکه په دې شکل چې دې لاره ورکړي د دې خلاف.
یاد دی وی چې د تیر کال د نومبر په شپږشتمه نیټه ناتو لخوا په سلاله چک پوسټ د برید وروستو حکومت په افغانستان کې ناتو لپاره پاکستان د لارې سپلای بند کړی ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
که د نیټو د رسد لپاره لاره خلاصه سي د دې به سیاسي، دفاعي، ډیپلوماټیکي ګټې څه وي؟ احمد شاه زمی هم له کارپوهانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې پر جوړ کړی دی.
د پاکستان د پارلمان دفاعي کمیټي د نهي په ورځ په خپل غونډه کې کڅه هم د ناتو د رسد د لارو پرانستلو حتمی پریکړه ونه کړه. خداسې ویل کیږي چې د لارو په پرانستلو سره به پاکستان ته هر ورځ څه باندې لس لکه ډالر په لاس ورځي. تمه څرګندېږي چې د لارو په پرانستلو سره به هر ورځ د ناتو شپږ سوه ټرکونه د پاکستان له لارې په افغانستان کې میشت د ناتو ځواکونو لپاره د ضرورت سامان رسوي او د پاکستان حکومت به د هر ټرک پر سر له 1500 څخه تر 2000 ډالر پورې ټیکس اخلي. تر دې وړاندې هم پاکستان ته د امریکا لخوا د ترهګرۍ په ضد جنگ په لړ کې پارباو ډالر ورکړل شوی دی. دا چې د امریکا په مشرۍ کې د ناتو لخوا پاکستان ته ورکړل کېدونکې پیسې به د دغه هیواد اقتصادي صورتحال څومره بدل کړي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وایي چې د ناتو لخوا دغه پیسې کولای شي چې د هیواد د بجلی او سړکونو انتظام ډیر ژر پوره کړي.
کومې پیسې چې د ناتو نه دی اغستې دي او د امریکا نه د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د هغه پیسو حساب کتاب نه ورکړي، بل دا منصوبه نه روانه کوي چې اوس به کومې پیسې اخلي. دا خو ډېرې پیسې دي، 2 میلیون او 3 میلیون ډالر چې دي دا که د ورځې دي ته ملاوېږي، فرق ده 1 میلیون ډالر هم ملاوېږي. نو دا 375 میلیونه ډالر یې شوې، 375 میلیونه ډالر چې دي پاکستان بجلی او د سړکونو د ټول انتظام 2 کاله کې دننه پوره کول شي.
په امریکا کې د 2000 کال د سپتمبر تر پیښو وروسته کله چې د امریکا په مشرۍ کې ناتو ځواکونه افغانستان ته راغلل، نو د هغه وخت د پاکستان د پوځي ولسمشر پرویز مشرف سره د یو شمیر نور معاهدو ترڅنګ ناتو ته د رسد پر لار ورکولو هم زبانی معاهده وکړه. خو د تیر کال د نومبر په میاشت کې پر سلاله پوځي چوکۍ باندې د ناتو لخوا د پاکستان د 40 پوځیانو تر وژل کېدو وروسته پاکستان دغه لارې د احتجاج په توګه بند کړې. په پېښور کې د دفاعي چارو کارپوه برګیډیر ریټایرډ صاد محمد وای، پاکستان ته پکار نه ده چې د ناتو د 40 غړو هیوادونو خبره ونه مني او له هغوی سره اړیکې خراب کړي.
تاسو فلوی ملکونه په افغانستان کې د ایچاپ د کمانډ لاندې دي، نو د ماپ خیال باندې پاکستان دا نشي کولای چې ټول ملکونه سره خپل حالات ته بیا تشیده کی لارې بندې کی. ځکه دوی خپل کې ملکونه په کوم شته ده ترکی خاص په افغانستان کې دي، دا چې د متحده عرب اماراتو یو اسپیټال ته بګرام کې هغه غاغي چلی نو په لټه باندې پابندي لګول، مطلب دا چې خپل دوستانه باندې پابندي لګوله.
د دفاعي چارو یو شمیر شنونکي په دې نظر دي چې د ناتو پر مخ د لارو بندولو پریکړه کڅه هم د پارلمان دفاعي کمیټي وکړه، خو تر شا یې پوځ ولاړو. تر 2000 کال وروسته امریکا له پاکستانی پوځ سره د ارباو ډالرو مرستې کړې دي، خو د دې پیسو د استعمال په اړه تر اوسه په کاغذي باندې له رسنیو سره څه نسته. د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی زیاتوي چې د ترهګرۍ په ضد جنگ کې که څه هم پښتنو ته ډیر زیات تاوان ورسېدی، خو پاکستانی پوځ ډیر ګټې ترلاسه کړې.
نیټو سره چې څومره تعلقات پاکستان لرلې وي، د هغې چې کوم نقصان پښتونخوا او بلوچستان ته شوی، نو د هغې تعلقاتو ټوله فائده صرف فوج ته رسېدلې ده. مخکې هم په پټه دې پیسې اغوستې دي د امریکې نه او د نیټو د ملکونو نه. د هغې نه علاوه دوی وسلې هم اغوستې دي. د هغې نه علاوه دوی چې کوم پیسې خرچ کړي وي په څه طریقه باندې، او هغه پاکستانیانو ته ویلي نه دي چې په څه طریقه خرچ کړي، او دا تور ته هم ولګېدو چې دغه پیسې بیا په طالبانو باندې خرچ کړي او طالبان د دې لپاره پخپله لکه د نقصان جوړ شو.
کایوې خواته پاکستان د شپږ میاشتو راهیسې د ناتو د رسد لارې تړلې، نو بلې خواته د افغانستان په اړه د تیر کال په بون کانفرنس کې له ګډون کول هم انکار وکړي. خو دروان میاشتې پر شلمه او 28 نیټه د امریکا په شیکاګو ښار کې په کېدونکي کانفرنس کې د پاکستاني ولسمشر آصف علي زرداری ګډون ته د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر صاد محمد په ښه نظر ګوري او دا ګام غوره ډیپلوماسي ګڼي.
و ډیپلوماټیک یو بند خصوصي ورناوتل چې کندینو هغه صحیح خبره نه ده. نو زما په خیال باندې دا پاکستان په مفادو کې هم څه باندې څه کنفرنسونه یا دا چې غونډه مې چې کندینو هغه کې حرکت شي خفګان ظاهري ډیپلوماټیک خفګان نه دي. نو زما په خیال باندې شیکاګو ته کل ډیر ضرورت دي چې الکا د افغانستان د مستقبل فیصله کوي هغه د پاکستان لپاره انتهایی یو مهم کنفرنس دی.
د سیمیزو چارو کارپوهان په دې نظر دي چې په شیکاګو کانفرنس کې د ولسمشر زرداری ګډون دا شی چې کېدای شي پاکستان د ناتو د رسد لارې هم ډیر ژر پرانیزي، ځکه چې د هیواد اقتصادي حالت یې د دې جوګه نه دی چې د نړیوالو طاقتونو سره اړیکې ترنګلې کړي.
احمد شاه اعظمی او هم د شګاګو کانفرنس پر واشنگتن پوسټ لیکي چې اوس چې کله به امریکا او نیټو هیوادونه د افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه په شګاګو ښار کې خبرې کوي، نو پاکستان هغه موقع له لاسه ورکړی چې باید د نړیوالو سره د دغې سیمې د امنیت او ثبات لپاره کار کړی وای. د دې مقالې مهم ټکی فرخنده وزیر دفتروي.
په واشنگتن پوسټ کې ډیوډ اګنیشس لیکي څنګه چې امریکا د افغانستانه مرحله وار ځواکونه وباسي، نو له دې سره باید پاکستان د خبرې ته هم پام وکړي چې کېدای شي د دغه هیواد د قبایلي سیمو امنیت لا نور هم خراب شي. لیکوال وایي پاکستان په دغه سیمو خپل کنټرول بایللی او باید دغلته د موجودو ترهګرو خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي. پاکستان سره دا موقع وه چې په پاک افغان پولې د امنیت تخه کولو لپاره د امریکا سره په ګډه کار کړی وي، ځکه چې د پولې بلې غاړې ته نړیوال ځواکونه موجود وو او پاکستان کولی شو چې دغلته د موجودو ترهګر ډلو او جنگ سالارانو خلاف یې کار کړی وي. خو پاکستان په ځای د دې دغه ترهګر ډلې د خپلو مقاصدو ترلاسه کولو لپاره استعمال کړی او د امریکا سره یې لوبې شروع کړې چې اوس په قبایلي سیمو کې ترهګر ځانونه محفوظ ګڼي. څوک هم دغلته نشي تللی او دا به د لیکوال په خبره په راتلونکو کې نه یوازې د پاکستان بلکې د ګاونډي هیوادونو لپاره هم د خطرې خبره وي. او که چیرې اوس دغه مسله حل نشوه، نو وروسته به کلونه لګي چې پاکستان په دغه سیمو خپل کنټرول پر ځای کړي. ډیوډ اګنیشس لیکي د پاکستان د جوړېدو وروسته باید فاټا د ملک ته نورو برخو سره یو شان شوی وي، خو د دغه هیواد پوځ قبایلي سیمې د خپلو مقصدونو لپاره استعمال کړي. لیکوال وایي امریکا په افغانستان کې ډېرې غلطۍ وکړې چې د دغې به خپلې نتیجې وي، خو د امریکا دغه غلطیانې د هغو وړې دي او سمېدای شي کومې چې پاکستان وکړي، چې په تیرو 15 کلونو کې د خپل ملک ته امنیت مسلې هوارې نه کړي. او لکه څنګه چې یو کس په ژوند کې لوی تېروتنې کوي، د دغه هیواد پوځي مشرانو هم داسې لوی تېروتنې کړي دي. اوس چې کله د امریکا په شیکاګو ښار کې د افغانستان د نړیوالو ځواکونو د تدریجي راوستلو په اړه سرمشریزه کیږي، نو ولسمشر باراک اوباما به په دغه بحث کې د خپل ځواکونو د راوستلو په اړه خبرې کوي او سناسه 40,000 امریکایي پوځ به بیا هم په افغانستان کې د 2023 کال پورې موجود وي، چې دغه به افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي او روزنه به کوي. خو کله چې بیا د پاکستان خبره راځي، نو نړیوال بیا داسې نظر لري چې پاکستان هغه موقع و بیلله چې د دوی سره په ګډه د ترهګرو خلاف او په سیمه کې د امن لپاره کار کړی وي.
د شګاګو سرمشریزه د واشنگتن پوسټ مقاله فرخنده وزیر درته وړاندې کوله. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې په پاکستان کې په زرګونو مدرسو کې دینی زده کړو پر ځای طالبانو ته روزل کېږي چې په افغانستان کې تخریبي فعالیتونه ترسره کړي. د پاکستان له لوري په دې اړه باندې څه نه دي ویل شوي. البته پخوا په پاکستان کې دا تورونه په پاکستان دا ډول تورونه رد کړي. نور حال کابله د نسیم شفق په ریپورت کې.
د ملي امنیت ریاست یو ځل بیا هغه راپورونه تایید کړل چې په پاکستان کې په زرګونو دینی مدرسو کې د زده کړې پر ځای د افغان دولت پر ضد روزنه ورکول کیږي. د دې ادارې ویان لطف الله مشال د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې کابو 15,000 مدرسې طالبانو ته د دینی زده کړې پر ځای د تخریبي فعالیتونو زده کړه ورکوي او افغانستان ته یې د ورانکارو فعالیتونو لپاره را استوي. تر دې وړاندې د ملي شورا یو شمېر غړو پر پاکستان سربیره په ایران کې هم د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو د روزنې او تجهیز د مرکزونو له موجودیت څخه خبر ورکړی و. خو د ملي امنیت د ریاست ویان لطف الله مشال وایي چې په ایران کې د دا ډول مرکزونو د فعالیت په اړه د دوی سیړنې روانې دي، خو څرګندوي چې په پاکستان کې د دینی مدرسو په نوم دا مرکزونه تثبیت شوي دي.
په قبایلي او د پاکستان په بعض نورو سیمو کې چې هلته د تروریزم او د تش په نوم جهاد په نامه ځوانان روزل کېږي او بیا افغانستان ته راستول کېږي د تخریب او د ترهګري عملیاتو لپاره. په ځینو ورځو کې راتلو ته پورې زموږ تحقیقاتي کار هم بشپړ شوی نه دی.
څه موده مخکې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم د مشرانو جرګې په غونډه کې د دې پخلی کړی و چې په پاکستان کې ډیری دینی مدرسې وسلوال مخالفان روزي او د افغان دولت او په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو پر ضد د جهاد په نوم افغانستان ته رالیږي. خو د ملي شورا یو شمېر غړي وایي چې سربیره پر پاکستان په ایران کې هم د افغان دولت ضد وسلوال مخالفان روزل کیږي. په ولسی جرګې کې د فرا استازی محمد سرور عثماني هم ورته نظر لري.
در پاکستان است. 15,000 مدرسه توریزم تربیه میکنه، فابریکه وری تولید میکنه.
په پاکستان کې هم دا اوس 15,000 دینی مدرسې د فابریکې په شان ترورستان تولیدوي او د هیواد ته راستوي. هغه مدرسې چې باید دینی زده کړې پکې وشي خو برعکس د ترورزم او تشدد په اړه پکې روزنه کیږي. په ایران کې هم په زاهدان، کرمان او ځینو نورو ځایونو کې دا وخت ترورستان روزل کیږي، وسلې، تجهیزات او پیسې ورکول کیږي او د هیواد ته په پټه را لیږل کیږي.
پول داده میشه، صادر میشه مخفیانه.
سره له دې چې له ډېرې مودې راهیسې ایران او پاکستان د افغانستان په کورنیو چارو کې په مداخلو تورن دي، خو دواړو هیوادونو تل دا تورونه ناسم بللي. خو هم افغان او هم ناټو چارواکي ټینګار کوي چې په پاکستان کې له څه مودې راهیسې د بې پیلوټه امریکایي الوتکو په بریدونو کې د ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو وژل کېدل دا ثابتوي چې وسلوال طالبان هلته مهم مرکزونه لري. دغه راز له افغان چارواکو سربیره په دې هیواد کې ګڼ شمېر سیاسي څېړونکي او عام افغانان هم په دې باور دي چې پر پاکستان سربیره ایران هم په دې هڅه کې دی تر څو په افغانستان کې د جګړې بازار تود وساتي.
دا نسیم شفق رپورت غوښ وست. په داسې حال کې چې پر پاکستان باندې دا تورونه لګیږي او دغه ټول حالات مخې ته راغلي، د سیمې د چارو کارپوه بریګیډیر اسد منیر د پاکستان په افغان پالیسي په انګریزي ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون کې مقاله لیکلې ده. په دې اساس ملا اسد منیر سره مرکه کړې. ما عبدالحی کاکړ له نوموړي څخه په سر کې پوښتلې چې آیا اوسني حالاتو ته په کتو سره د ده په فکر پاکستان په کار دی له افغان پالیسي سره څه وکړي؟
او بالکل بدلون پکې پکار دے دواړو ځایونو کې زمینی حالات کی تبدیلی راغلی ده. پاکستان مخکې افغانستان سره 49 نه تقریبا 19 کاله یو پرابلم وه، هغوی به ډیورنډ لاین نه منلو، بیس حملې هم شوې وې، د پښتونستان والا هم دغه وه، هغه سب تر اخره پورې چلېده، اوس هغه څیز نشته دی او هلته حالات بدل شوي. نو پاکستان ته ما خیال دی چې هغې طرف نه، افغانستان طرف نه داسې خطره نشته چې کوم هغه خیل چې دی سټ کې یا خطر پورې. نو په کار کې اوس دی خپل پالیسی بدل کی او هغه بلور وجہ دا چې د مشکل یو دهشتګردي پرابلم دی او هغه افغانستان سره تړلې دی. که افغانستان کې امن نه وي دلته به امن، که افغانستان کې امن نه وي نو دا خلک به بیر او سپورت کیږي او به بدل ته موږ فوجونو سره جنگیږي او موږ ته خپل خلک مړ کوي.
یو بل موضوع چې پاکستان ډیر زیات زور پر کوي هغه دا چې د هند په افغانستان کې چې کوم اثر او نفوذ دی هغه زیات دی او دا د پاکستان لپاره یو خطر دی. آیا دا یو له مبالغه ډک سوچ دی کنه هم دومره رښتیا ده؟
ګورځي هند خو د دې سره افغانستان کې همیشه د موږ نه زیات انفلوئنس وو، هغه وجہ دا چې موږ افغانستان سره پرابلم وو، موږ د هندوستان سره تنازع وه او د دې دواړو خپلو کې تعلقات وو. پاکستان صرف د هغې نه انفلوئنس زیات شوی، ما خیال دی 92 تر 2001-2 پورې. نو هغه پاکستان په دې یو ځل په دې باندې سوچ وکړي چې هندوستان چې هلته دی د هغې فوجیان هلته نه دي، هغې خلک دي، هغې موږ داسې خطره نه شي پیش کولی چې دي موږ دواړه بارډرونه باندې جنگ شروع کی. نو که دی باندې هغه صحیح طریقے سره سوچ کی نو ما خیال دی چې دومره هغه نه هیڅ خطر مشته نشته.
او بل دا چې آیا ستاسو په خیال باندې هغه کم داسي نقطې دي چې پاکستان افغانستان سره د امریکا او د نړیوال ټولنې په ملګرتیا باندې کم سه کم نقطې دي چې هغه د سیمې ته ثبات خوشحالي راوستلای شي او پاکستان او افغانستان د ټول په ګډه کار وکړي؟
نقطہ دادا کی پکار دے کہ امریکی یا پالیسی جوڑ کڑی چې زبا 2014 کې دی زه نوزم نو دی هغه وطن اسانه دن پکار دی، هغه کې اسانه نه ورته پیدا کدن پکار دی او هغه چې التا اس خو بنزی التا ویو داسي حکومت کابل کی پری دی چې هغه ټول خلکو ته منظوري او هغه به پس تخپل کې جنگ نه کینو دی کې پاکستان پکار چې دی هغه مدد وکړي. او پاکستان دا نه اوس هغه زمانه لاړه چې د موږ مرضی والا هلته حکومت دي یا د موږ خوشي والا، نو هغه اوس نه شي کېدی. او هغه خوشي والا مو نو هغه کوم داسې ډیورنډ لاین ومنلو او یا پاکستان سره ډېر خمل درتیا کړی.
خو اخیری پښتنه دا چې بریګیډیر صاحب تاسو وینې ځکه تاسو خپل فوج کې هم ډېر زیات پاتې شوی یا وینې د هرڅ په فوج کې ځنه چې کم یو سوچ دی یو مایند سیټ دی یا بیا په سیاسي چوکاټ کې یا کوریډور کې چې کم یو سوچ دی تاسو په خیال باندې نوې پالیسی یعنی دغه پالیسی ته نوې ویلای شي کنه هغه زړه پالیسی ده؟
دا به داسې ګوري چې فی الحال خدا سلور پنجہ کال لا شوی دی کتاب سے وہ حکومت نے پالیسی ہو دے خارجہ دے افغانستان متعلق ہمیشہ جو ہے کہ بھی فوجی ادارے نو اس رو رو بدے گئی اثر کے دیش ختمی جی دے کے سول بمراشی نو کہ دیش یو پنجہ کال نور لگی او بل حکومت رو رو بدے دی انفلوئنس دے دی اثر و وسخ ختمی جی
د سیمې د چارو کارپو اسد بنیرو چې د پاکستان د افغانستان پالیسی په اړه باندې خبري کولې. اوس هم د خبرونې نیمای ته رسیدلی یو. انیسا اجمل تما اکسپارم چې د خبرونو لنډې زرته وړاندې کړي.
افغانستان په فرا ولایت کې د وسلوالو بریټ پایتا رسیدلې ده. د خیبر پختونخوا په نوخار کې د ایئر فورس دوه الوتکې راغورځېدو له وجې سلور پایلټان وژلي شوې دي. امریکا وایي پاکستان سره د ناټو د رسد لارې پلانستلو په اړه پرمختګ کړی دی. افغان ولسمشر بانن د شیکاګو په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته ځي. جنوبي کوریا وایي چې شمالي کوریا د سپکو اوبو په اټمي برېښنا کوټ کې تجربې شروع کړې دي او په امریکا کې په لومړي ځل د هغه نوو زیږیدلو ماشومانو شمیره نیمې ته رسېدلې. دلی چې کامی او شبنی اقلیتونو پورې تړاو لري.
انیس اجمل درته د خبرونو لنډیز وړاندې کړی. اوس هم اسلام آباد ته ځو. سراج ظهیر د نن ورځې ورځپاڼې لوستي داریو کې څه دي مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان مقامی ورځپاڼې مشرق اوس خپل سرخو کې لیکي چې د بنو جیل حملې وروسته د خیبر پختونخوا حکومت 15 د پولیس افسران او په سلګونو نور پولیس اهلکاران معطل کړي دي او دارنګ د اعلی افسرانو نه پلټنې روانې دي. ایکسپریس ورځپاڼه د غټ خبر په توګه خپل سرخی کې د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د خولې لیکي چې د ناټو سپلای د بحالۍ فیصله به د ملکی مفاداتو پر رڼا کې کولی شي او دې لړکې به د هیڅ قسمه جذباتو نه کار نشي اغستی. دغه رنگ جنگ رسپانا دی لړکی خپل سرخی کې لیکي چې د ناټو سپلای په بحالۍ باندې کابینې د دفاعي کمیټې د فیصلو مرسته کړې ده. اوس یو نظر د مقامی رسپانو په اداریو باندې. آج رسپانا خپل ادارې کې لیکي چې ناټو د پاکستان صدر آصف علي زرداری ته شیکاګو کانفرنس کې بي د سرشرته د ګډون بلنه ورکړې ده چې په جواب کې صدر آصف علي زرداری ویلي دي چې کانفرنس کې د ګډون د فیصلې لړکی به ناټو خبر کړي شي. اداري مخ کې لیکي چې بل پلو وکته شي نو د سلاله چک پوسټ حملې وروسته د امریکای او پاکستان ترمنځ تاوتریخواله را روان دي او د دوران د افغانستان د راتلونکو په حواله د ناتو سرمشریز غونډه کې د پاکستان د ګډون لړکي سوالونه راپورته شو او دا سیخ کاریدا چې د ناتو سپلای د بحالۍ بغیر به پاکستان په دې کانفرنس کې ګډون و نه کړي. اداري وړاندې لیکي چې ناتو لخوا شیکاګو کانفرنس کې پاکستان ته د بلنې ورکولو نه دا سرګندېږي چې امریکای او ناتو ته دا احساس شوی دی چې د پاکستان د مرستې نه بغیر ناتو پوز افغانستان کې کامیابی نشي مونده. نو باید چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری او د هغه ډله د لړکي زر تر زر خپل فیصله وکړي ځکه چې د افغانستان د امن لړکي که د پاکستان اهمیت تسلیم کړي شو نو باید چې پاکستان هم د دې نه فائدہ پورته کړي او شیکاګو کانفرنس کې ګډون وکړي. مشرق ورځپاڼ خپل ادارې کې وایي چې د 1300 ورځو راخصه جلوزي کیمپ کې د باړه اپریشن لوجې کډکون کې د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي او بیا په کلمو کې د گرمۍ لوجې لا نور هم زیاتوالی شوه دی. اداري مخکلي کې چې د غرنګ د متاثرینو لپاره د اقوام متحده هاي کمیشن د 3 میاشتو پس د فند نه ملاوېدو لوجې هم خپل خدمات زندولې دي چې د دې سره هم د پاکستان حکومت ته مسلې را مخته شوې دي او متاثرینو ته هم ډېر ستونزې را پیدا شوې دي. اداري اخیره کې د دې مسلې حل صدا سیخای او لیکي چې باید حکومت زر تر زره باړه اپریشن سرته ورسوي چې دارنګ پلکونو خلک د ستونزو نه خلاص شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې دوه مقالو ته کتنه لرو. لومړی نیویارک ټایمز روښان لري چې امریکا او پاکستان وایي د ناټو رسد لپاره د لارو تړلو په اړه باندې خبرې کړې دي، او دومره د برتانی ورځپاڼه ډیلی ټلیګراف د افغان طالبانو او د امریکا ترمنځ د خبرو اترو په اړه ده. د دواړو مقالو مهم ټکي ګل ایاز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکایي او پاکستانی چارواکو د خولې لیکلي چې پاکستان ته د افغانستان په اړه مشریزي غونډه کې د ګډون بلنې وروسته د ناټو ځواکونو لپاره تړل شوې لارې بیا پرانستل ناګزیر شوې. ورځپاڼې لیکي په دې وروسته کې د پاکستان چارواکي په سرګند توګه له خپل غوښتنو نه پشا شوې او داسې نښې نښانې ورکړي چې د ناټو رسد لارې به پرانیزي. خو ورځپاڼې لیکي په واشنگتن، برسلز او اسلام آباد کې چارواکو د نهي پورز ویلي چې پریکړې ته نږدې شوي. د پاکستان د وفاقي کابینې د دفاع کمیټې مرکزیانو ته اختیار ورکړي چې پریکړه وکړي او دا مسله هواره کړي. د پاکستان د فوزي کمانډرانو مهمه غونډه د فوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی په مشرۍ کې کیږي او داسې ګنګوسي کیږي چې د دغه غونډې وروسته به حتمی فیصله اعلان شي. ورسپانل کې د امریکایي او ناټو چارواکو په وینا د افغانستان د مستقبل په اړه شیکاګو کانفرنس کې ګډون ډیر مهم دی. پاکستان سره د افغانستان د ثبات په اړه ډیرې پتې دي ځکه چې د طالبانو جګپوړي مشران په دغه خاوره کې میشت دي. بلخوا د برتانی ډیلی ټلیګراف ورسپانل لیکي د طالبانو دننه سخت دریزو او کمانډرانو ترمنځ له امریکا سره په خبرو اترو اختلافات راپورته شوي او جګپوړي مشران د روغې جوړې ملاتړ کوي. ورسپانل کې د دې جګړې له وجې د طالبانو یو پخوانی فوزي مشر ملا محمد اسماعیل وژل شو. په ملا اسماعیل تور و چې بیل اجازه د سولې خبرې ترې پیل کړې وي. ورسپانل کې د طالبانو په وخت کې یو چارواکي ارسلا رحماني چې روستو د افغان پارلمان غړی وټاکل شو د تیر اتوار په ورځ وژل شو. د دې وړاندې د طالبانو یو جګپوړي مشر متسم آغا تیر کال په یو برید کې سخت ژوبل شوی وو. ورسپانل کې تیر اونۍ د ملا اسماعیل یو خپلوان ډیلی ټلیګراف ورسپانې ته ویلي وو چې کېدی شي نوموړی ژوندی وي او هغه د خپل شهرت له وجې وژل شو. دی وایي کېدی شي زیات تشدد پرې شوی وي خو وژل کېدی نه شي ځکه چې هغه احترام درلود او با اثر وو. ورسپانه د څېړونکو په وینا لیکي د ملا اسماعیل نیونه او په ممکنه توګه وژنه د هغه هلو ځلو برخه ده چې د مقامی کمانډرانو او افغان حکومت ترمنځ د اختیار له بغیره د سولې خبرې ترې ودرول دي. دوی وایي زیاتره طالبان د جګړې ختمولو لپاره د سولې خبرو اترو ملاتړ کوي خو مغربي هیوادونه په دې ناکامه شوي چې دغه خبرو اترو ته دوام ورکولو لپاره مرکزیانو ته اسانتیا ورکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
لاس انجلس ټایم ورځپاڼه په یو مقاله کې لیکي په فرانس کې د نوي صدر د راتګ سره د امریکا او د نیټو ائتلافي وادونه هغه امیدونه متاثر شوي چې غړي وادونه خپل ځواکونه په افغانستان کې د 2014 کال تر اخره به ساتلو رضا وساتي. د فرانس نوی حکومت غواړي د ټاکل شوي وخت نه مخکې خپل ټول سرتیري د دغې واد نه وباسي چې دا شاید د شیکاګو غونډې نه وړاندې په ائتلاف کې د اختلافاتو اشاره ملاوېږي. د مقالې مهم ټکي له ملیحه امیرزاده ناورو.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي په شیکاګو کې د نیټو سرمشریزي غونډې نه وړاندې د اوباما انتظامیه او د نیټو لوړپوړي چارواکي هڅه کوي چې د ائتلاف غړي د 2014 کال تر اخیره په افغانستان کې خپل ځواکونه په ځای ساتلو ژمنو ساتي. خو د ورځپاڼې په خبره د فرانس نوی صدر فرانسوا اولاند راتګ سره صورتحال بدل شوی چې غواړي د روان کال تر اخیره 3300 فرانسوي ځواکونه له افغانستان نه وباسي. په اروپا کې د امریکا لخوا یو لوړپوړي ډیپلوماټ فلیپ ګورډن د سینیټ د بهرنیو چارو کمیټې ته تیره هفته ویلي چې په پیرس کې به زیات نه زیات وخت تیروي سو هڅې وکړي د خبرو اترو له لارې د فرانسوي نوي حکومت سوچ بدل کړي. ورځپاڼه لیکي دا چې اولان به د شلم او یوویشتم مینا وړاندې په رسمي ډول د خپلې فیصلې اعلانونه کړي. په داسې حال کې په شیکاګو کې د هغه موجودیت په ائتلاف ته د اختلافاتو یادګیرنه ورکوي. ورځپاڼه لیکي په واشنگتن کې د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا د فروری په میاشت کې د نیټو ملګري هیوادونه هغه وخت حیران کړل کله چې په ډاګه کړه انتظامیه غواړي په 2014 کال کې د ټاکل شوي وخت نه مخکې په راتلونکي کال کې امنیتي چارې افغان امنیتی ځواکونو ته وسپاري. لاس انجلس ټایمز لیکي د دې هدف په عملي توګه ډیره معنا نوي ځکه چې افغان ځواکونه اوس هم تر ډیر حده په امریکایي مرسته تکیه کوي. ورځپاڼه د ایسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د یوې بلې ادارې جی ایف کی د یوې نظر پوښتنې حواله ورکولو سره لیکي په افغانستان کې د امریکایي مشن لاتړ تر 20% ټیټ شوی. بیا په امریکا کې د یوې سیډنیزې ادارې اټلانټک کونسل یو کارپو جارج بنیټ سوای د هالند، کینیډا، آسٹریلیا او د امریکایانو لخوا د افغانستان نه د ځواکونو شمیر کمولو سره به اوس نور هیوادونه هم د دغه هیواد نه زر تک غواړي. د هغه په خبره کې دیشي نیټو یو داسې لاره وباسي چې غړي هیوادونه به د وخت نه مخکې د جنگي رول نه لاس واخلي، که څه هم دا خبره کوي چې دغه رول باید تر 2014 کال جاری وي. یو لوړ پوړی مغربي ډیپلوماټ د نوم نه خودلو په شرط ورسپانې ته ویلي چې د فرانس د انتخاباتو نتیجې او په نړۍ کې د دغه جګړې په اړه ګډ وډ تاثر په ائتلاف کې دننه شکونه او شبهات پیدا کړي دي.
ملیحا مرزا دا واده ملګرو ملتونو لپاره د امریکا پخوانی سفیر او د څیړنې د یو مرکز غړي زلمی خلیلزاد په دی نیشنل انټرست مجلې کې یو مقاله لیکلې ده. نوموړی پر دې موضوع بحث کوي چې تر 2014 کال وروسته به افغانستان څنګه خوندي وساتل شي. دی وایي دا به خطرناکه خبر وي چې امریکا او اتحادیان یې له افغانستانه ووځي. د زلمی خلیلزاد له لیکنې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
په د نېشنل انټرست مجلې کې زلمی خلیلزاد له 1980 زیږیز کال راهیسې د طالبانو له واکه تر لرې کولو پورې په مودې کې د امریکا پر تګلارې ځغلنده نظر اچول دي. نوموړی لیکي هغه وخت چې طالبان له واکه لرې کړل شول او بیا په 2015 او 2016 زیږیز کال کې بیا راوټوکېدل، نو په هغه وخت کې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د جوړښت پروګرام هم رقوي نه و چې دوی د امنیت ټینګښت جوګه ووسی. په مقاله کې راغلی همدا لاملو چې د امریکا ولسمشران جورج دبلیو بوش، باراک اوباما او د ناټو هیوادونه مجبور شول چې افغانستان ته نور سرتیري واستوي چې د طالبانو زور ورمات کړي. زلمی خلیلزاد لیکي د اوباما حکومت د ستاینې وړ دی چې د افغانستان ملي اردو او ملي پولیس یې پراخ او زیات کړل. داسې ښکاري چې ولسمشر اوباما پوه وو چې په افغانستان کې اوږدمهالې بریا دا ده چې افغانان دې د دې وړ کړل شي چې د خپل هیواد دفاع وکړي. په مقاله کې راغلی له افغانستان سره د امریکا د ستراتیژیک تړون د اعلان پر مهال اوباما دا هم وویل چې د افغان ملي اردو او پولیسو شمیر به له 2015 زیږیز کال تر 2018 له 3.5 لک تر 2.5 لک پورې راښکته کړي. په لیکنه کې راغلی د اوباما حکومت دا شرط نه دی لګولی چې که د امنیت وضع ښه شي نو دا شمیر به کمول کیږي. زلمی خلیلزاد کاږي هیڅ کس دا نشي ویلی چې له 2015 تر 2018 پورې چې د افغان ملي ځواکونو شمیر کمیږي به په افغانستان کې د ګواښ سطح څنګه وي. نو همدا وجه ده چې ملګري ملتونه او ناټو باید اوس د سرتیرو د شمیر کمولو پریکړه ونه کړي. باید واشنگټن انتظار وباسي چې د خطرو په اړه حالات روښانه شي. په مقاله کې راغلي که د جوړجاړي خبرې بریالۍ کیږي او په پاکستان کې د وسلوالو پټنځایونه ختمیږي، یعنی تاوتریخوالی ورکیږي، نو بیا په محفوظه توګه د افغان سرتیرو شمیر هم کمیدای شي. خو د سولې خبرې درېدلې دي او داسې هیڅ جدي اشاره نشته چې پاکستان دې پریکړه کړې وي چې پر خپل خاوره د یاغیانو پټنځایونو پر وړاندې اقدام وکړي. په د نېشنل انټرست مجلې کې په خپره شوې لیکنه کې راغلي د افغانستانه د ګواښ سطح کېدای شي یا خو په اوسني کچ پاتې شي او یا هم زیاته شي. نو بیا د پلان تر مخې تر 2014 د ائتلافي پوځیانو شمیر کمول او یا هم د 2015 او 2018 ترمنځ د افغان ملي ځواکونو شمیر کمول به خطرناک کار وي. په مقاله کې راغلي که دا کار وشي نو امنیتي خلا به پیدا شي او بیا طالبان او په پاکستان کې له پټنځایونو فعال یاغیانو ترهګر له دې صورتحاله ګټه پورته کولای شي. زلمی خلیلزاد په خپله لیکنه کې زیاتوي امریکا باید دا یقیني کړي چې د افغان ملي اردو او پولیسو د شمیر او دوی ته د پیسې ورکولو سطح باید په افغانستان کې له امنیتي وضع سره تړلې وي.
د زلمی خلیلزاد رپورټو چې پامیر ساحل مهم خلیلزاد مقاله و چې پامیر ساحل مهم ټکي درته وړاندې کړل. د افغانستان حکومت د اسلامي بانډونو یا سوکوک د وړاندې کولو پلان لري. د اسلامي بانډونو مقصد نه یوازې بانکونو سره بلکې د حکومت د مختلفو پروژو په مکملو کې به مرسته وکړي. د رایټرز خبري ایجنسی رپورټ د ګلای اعظم اوري.
رایټرز خبری ایجنس د کابل بانک یو جګپوړي مشر د خولي لیکلي چې د افغانستان د سرمایه په بازار کې د اسلامي بانډونو د خرڅولو پلان لري چې لکبلې له مغربي مالی مرستو کې کمواله راتللی شي. چارواکي وایي د لنډمهاله اسلامي بانډو چې سکوک ورته ویل کیږي په لومړنۍ مراحلو کې دي او دا به د حکومت لپاره د پیسو راغونډولو نوې لار وي. د افغانستان مرکزی بانک لومړی مرستیال گورنر خان افضل هډوال رایټرز خبری ایجنس ته په مرکه کې ویلي چې د دې کار موخه د خزانه وزارت اخراجات پوره کول دي. نوموړي زیاتوي افغانستان له مالی مرکزونه جوړول پکار دي. دا به نه یوازې بانکونو لپاره غوره وي بلکې حکومت سره به د مختلفو پروژو په مکملولو کې مرستې وکړي او مرکزی بانک به د پیسو وده کنټرول کې ساتي. رایټرز خبری ایجنس لیکي د طالبانو د حکومت رانسکورولو وروسته په اربونو ډالرو مرستې شوي. په 2016 کال کې د بهرني ځواکونو وتلو سره له دې هیواد به بهرني پیسې هم لاړې شي. خبری ایجنس لیکي د نړۍ تر ټولو غیر مستحکم او درغلیو کې اخته هوادونه له اسلامي شریعت د لاري هلي لري چې په درغلو به قابو عمومي او په دې کې کمی هم راتللی شي. په افغانستان کې سکوک به افغاني سره روان کال په بانکونو کې وړاندې کړی شي د دې وروستو منځني او اوږدمهاله بانډونو تبای و غزوي. راټیز خبري جانس د افغانستان مرکزي بانک لومړی مرستیال گورنر خان افضل هډوال د خولي زیاتوي چې د قانون مسودي منظوري به د انصاف وزارت او پارلمان ورکوي او باید د ستمبر تر پای د عمل مکمل شي. خبري جانس لیکي د نړیوال بانک دا وینا تر مخه د افغانستان نه د بهرني ځواکونو وتلو وروسته د هیواد ته د امنیت او نورو برخو کې و اشاریه اته ارب ډالرو ضرورت بوي. د 2016 کال وروسته به افغانستان ته د امنیت په برخه کې د 4.1 ارب ډالرو مرستې ورکړي شي خو د دې وروسته په دې کې کمی راتللی شي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
مستقبل
اوسم بیرته د پاکستان په لور ځو. د پاکستان د هوایي ځواکونو یا ایئر فورس دوه تربیتي جازونه د خیبر پښتونخوا له نوشار سره نږدې په خپل منځ کې جنګېدلي او راغورځېدلي دي. د چارواکو په وینا جازونه په رشکي سیمه کې پریوتلي چې پکې څلور پایلټان وژل شوي او درې کسان زخمیان دي. نور تفصیل څه دی له پېښور له خالد خان اورو.
د نوخار پر شکه کلی کې د پاکستان ایئر فورس دوه تربیتی الوتکه په خپلو کې د جنگیدو او پریوتو په وجه سلور پایلټان پټه کمړه او د یو زنانه په ګډون دوه ماشومان تپیان شوی دي. د نوخار د ضلع انتظامی مشر یا ډی سی او ایاز خان مندوخیل په وینا دغه تربیتی جهازونه د رسالپور تربیتی اکیډمی نه د تربیه په غرض الوتی وو چې وروسته بیا په هوا کې جنگیدل دي او د رشکه په کلی کې پریوتی دي.
بولنس او پربرګیډ وغیرہ لګیلې دي. سال پر خو اداره ده کنه ټول پاکستان کې خلک فضايي ټریننګ دلته کوي کنه نو ټریننګ خلک ټول کوي راکې نو کې خلک دلته اتسوش
در شکه یو سیدون کې چې د الوتکو د جنگیدو او پریوتو ننداره په خپل سترګو کتلې و. مشال ریډیو ته اول چې یو جهاز د شعیب نومي کساب په کور پریوت دي او بل د نیاز احمد نومي اوسیدون کې کور سره خوا کې پریوت دي. هغه وایي دا ویلو وردا چې د رسالپور اکیډمی کې د پاکستان ایئر فورس پایلټان د جهاز الوتلو تربیه حاصلوي او د دې لپاره مشاک نومي جهازونه الوزوي چې صرف دوه پایلټان پکې ناشته کولی شي. په دغه پیښه کې د مړ شوي پایلټانو نمونه لا تر اوسه پورې نه دي څرګند شوي. خالد خان، مشال ریډیو، نوخار.
د خیبر پښتونخوا حکومت بنو جیل ته د یو مهم قیدی عدنان رشید د غیر قانوني لیږلو سره په تړاو شاوخوا 25 لوړپوړو چارواکي له کاره لری کړی دی. پر عدنان رشید د پخوانی پاکستانی ولسمشر او پوزی د فوج د مشر پرویز مشرف باندې د قاتلانه حمله او ترګرو کړونو تورونه دي. هغه سم د وړاندې طالبان لخوا د بنو پر جیل له بریده ورسته د لزګونو نورو قیدیانو سره له زندانه وایستل سو. غلام خوس په دې اړه له پېښوره رپورت راکوي.
د بنو جیل پاکلا د خیبر پختونخوا د کابینې ځانګړي غونډې د بنو ضلع د بنو د نیمه قبایلی سیمې او د شمالي وزیرستان 25 لوړپوړي چارواکي د خپلو پوسټونو څخه د لری کولو فیصله کړې ده. چې پکې د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ محمد یحیی خان، د بنو ضلع د اف سی مشر شربت خان، د اف آر بنو پولیټیکل ایجنټ ظاهر شاه او پولیټیکل تحصیلدار اف آر بنو سمیع الله خان په شمول نور لوړپوړي چارواکي شامل دي. او د خیبر پختونخوا کابینه په دې خبره هم ډیره اندېښنه څرګنده کړې ده چې د پنجاب نه د یو منسوبې لاندې عدنان رشید د بنو جیل ته لیږدول شوی و، کوم چې د پاکستان د قانون سره سمون نه لري. او د خیبر پختونخوا کابینه په صوبه کې د ترګرو د ساتنې لپاره د یو ځانګړي جیل جوړولو منظوري ورکړې ده. د کابینه د غونډې په اړه د خبری کانفرنس نه پس د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې عدنان رشید د یوې منسوبې لاندې د پنجاب نه بنو جیل ته منتقل کړی شوی و او کابینه په دې باندې ډیره ناخوښي څرګنده کړه.
عدنان رشید چې کوم دی نو هغه په قتل کیس کې ملوث و. په پاکستان کې داسې قانون نشته چې د یو صوبې قاتل بلې صوبې ته ترانسفر شي. لهذا دې چې ترانسفر شوی دا غیر قانوني دی او په دې وجه زموږ صوبې والا پته لري چې دا واقع شو. کومه طریقه چې شوی نو غلام احمد چې کوم دی یو افسر دی او هغه سیکشن افسر دی او هغه د خپل افسران نه مطلب تپوس نه او د انوسی نه بغیر په خپل آرډر چې کوم دی انوسی جاری کړی ده. لهذا د دې په بنیاد غم غیر قانوني کار کړی دی، دا غیب هم تپوس کیږي. مونږ خو خپل تپوس مو کو او د دې به فردر معلومات کو. خو د حکومت پنجاب هم مطلب دا ذمہواری جوړیږي چې هغه د تپوسو کی چې د دې د خپل صوبې نه د قتل په کیس کې مرویث خلک دی خو څنګه ترانسفر شوی، چا ترانسفر کړی او د څه مقصد لپاره.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې مې افتخار حسین زیاته کړه چې استخباراتي ادارو د بنو جیل په اړه سلور میاشتې وړاندې د وسلوالو لخوا د بریټ خبرداري ورکړې وو، خو بیا یې رستو په دې لړ کې نور معلومات نه وو ورکړي او په دې وجه استخباراتي او انتظامی دواړه قسمه ادارې د دې ذمہواري دي.
بالکل دا سده چې دا مونږ دواړه د برابر ذمہوار ګڼو. هغه خو یو راپورټ ورکړو سلور میاشتې مخکې، خو هغه یو داسې راپورټ چې داسې واقعیت مطلب دی چې چانس شته، نو دا غي فالو اپ بیا نه کړي. لکه سلور میاشتې مخکې یو راپورټ راغلی دی، نو دا غي نه پس بل سره پس بل خبر راغلی، بیا وشل ورځې پس بل راغلی، بیا میاش پس بل راغلی، نو دا سه استلاغي نه کړي چې تاسو ځان تیار کړئ لس ورځو کې راځي شل ورځو کې راځي. خو چې کومه مجموعه ذمہداري دا غي سرته نه رسولي، لهدا موږ دا ټولې ادارې په دې کې چې کوم نه ناکامې ګڼو.
میا افتخار حسین مشال ریډیو ته دا هم وویل چې د کابینې په غونډه کې په ضلعي او قبایلي دفترونو کې د اطلاعاتو د ورکولو په مرکزونو هم نیوکې وکړې شوې.
د رښتیا خبره چې کله واقع شو کنټرول روم ته پته لګېده، نو هغې خپله ذمہواري هغه رنګ نه پوره کړې څنګه په کار وه، ځکه چې فوري طور هغې خپل افسران په کار چې خبر کړی وې. د کنټرول روم د خپل ریکارډ مطابق هغې ته اطلاع مثلا لس بجې ملو شوې ده او د خپل افسران خبر کړي یو ګنټه او دوه ګنټه پس.
د میا افتخار حسین په وینا کابینه په صوبه کې د ترګرو د ساتنې لپاره د یو ځانګړي جیل منځوري هم ورکړه.
بالکل دا سده چې دا موجوده جیلونه چونکه د عام کې د انده لپاره جوړ دي، نو کدا ډیر محفوظ دي، خو د شتګردو په حواله په دې کې هغه تنظیمات نشته دي. لهذا مونږه کې وینیټ دانن فیصله وا چې پراتلون کې دوه کالو کې به مونږ په مخصوص طریقه د دې د شتګردو لپاره یو بیل جیل جوړو چې هغه په ار یو نو ید د دې قابل وي چې دې پکې مونږ محفوظ ساتلیم شو او سکیورټی چې کوم دې دومره ټیټ وي او هغه ته چې کوم دې د دې بارم رابطه نه کی د بار خلکو د دوی سره رابطه نه کیږي.
د بنو جیل په لړ کې چې د خیبر پښتونخوا کابینه د کومو 25 لوړپوړو چارواکو د خپل موجوده پوسټونو څخه د لری کولو پیښله کړی دا، په دې کې د بنو کمشنر او د جیلونو آی جی هم شامل لې، کوم چې د خیبر پښتونخوا حکومت د کابینه د منځوري نه وړاندې د خپل دندو څخه لری کړی وو. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
د پاکستان قبایلی سیمو کې د مشر د قبایلی مشرانو د وژلو لړۍ روانه ده. په دې ورستو کې د مومندو یو مشر ملک دلاور خان وسوالو وژلی وو. د قبایلی مشرانو وژنې سره په عامو خلکو کې ویره ترخه خوره سوې. د مقامي خلکو په وینا اوس مشرانو له جرګو مرکو لاس اخیستی. کارپوهان بیا نظر لري چې دا د حکومت ذمہواري جوړیږي چې مشرانو ته تحفظ ورکړي او د خبرو د لارې دا مسلې هوارې کړي. نور تفصیل د ګلایا سپریپورت کې.
قسم د پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې د امن راوستو په موخه قبایلی لخکری او جرګی جوړی کړي، خو اکثره وخت دغه جرګو او لخکرو مشران د وسوالو لخوا په نخ کېږي. چې تازه پیښې د مئی په 11 نیټه د مومن ایجنسی یو مشر ملک دلاور خان مومند په پیښور کې وژل وو. همدغه راست په نور قبایلی سیمو کې هم قبایلی مشران وژل شوي. مشال رډیو سره په خبرو کې یو قبایلی مشر د نوم نه خبرولو په شرط ویلي چې موجوده حالاتو کې څوک هم نشي کولی چې د امن خبرې ترې وکړي او یا د روغ جوړې لپاره هلې ځلې پیل کړي. د مومند یو ملک تاج محمد خان مومند د حکومت نه شکایت کوي چې مشرانو ته تحفظ نه ورکول کیږي او د دې له کبله بعد پولیټیکل انتظامی حلې ځلې نیمګړې پاتې شي.
امن خو د دې خبره معتل دی، امن خو بالکل تباه شوی دی، د دې خلکو د وجلې په اثر باندې زموږ په جنسو کې امن بالکل خراب شوی دی. دلته تحفظ ورکي او د ملکانې د 50 سره او هزار وي او هلته او هزار پښ وي دا ورکي او دا د دې لپاره ورکي چې د ملکان نه په جنسو کې د خلکو څخه خپل کار دی او دا چې په ټولې باندې شوی هغه د باندې شو جنسو جوړول غواړي د دې ملکانو تحفظ دلته په بندوستي لا خو کوسيږي او پټه کې دی.
ملک تاج محمد مومند وای چې حکومت هیڅ قسمه پښتنه نه کوي. د قبایلی سیمو سربیره په خیبر پښتونخوا کې امن لخکری جوړ شوی خو وسلوات د دې مشران هم په نخه کوي. د قبایلی او د دفاع چارو کارپو ایاز وزیر وای په قبایلی سیمو کې د تو کالو رئیسی د ترهګری پر ضد جګړه کې د پاکستان فوج دا معاملات حل نه کړل او عام ولس یې ورته مخامخ کړی دی.
وای خوارانو ته وای کلیوالو خلکو ته چې تاسو د امن لشکر جوړ کړئ، نو دا د افسوس خبره چې سکیورټی پرووایډ کول خو د حکومت کار دی، د عام خلکو کار نه دی. او بیا چې دارنګ خلک مري نو دا غوري قاتلانو نیول دا هم د حکومت ذمہواری ده. حکومت تش ورمخ کی بیا د نورو پر مکرم پریدي، نو په دې رنګ نه امن راتلی شي په دې علاقه کې او نه خلک ځان په حفاظت ګڼي.
د ایاز وزیر په وینا روان روزو کې به په قبایلی سیمو کې حالات نور هم کړکیچن شي. خو د مومن ایجنسی مرستیال پولیټیکل ایجنټ رسول خان وزیر دریځ لري چې قبایلی مشرانو ته تحفظ ورکول کیږي.
مشران چې کوم دي هغه ته موږ به قائد خسادار ورکاو خو بس قبایل خو قبایل دي کنه هغه لګامن شي نو بیا دوی خپل ټوپک خپل حفاظت سوچ نه کوي، نو هغه په بازارونو کې آزاد ګرځي. خو پېښور خو تاسو معلوم دي هغه یو لوی مرکز دی په صوبې، هلته دوی آزاد ګرځي، آزاد خو پېښور کې ډېر مشکل شي.
د پاکستان قبایلی او د دفاع چارو کارپو ایاز وزیر وای چې په دې سیمه کې د امن راوستلو لپاره پکار ده چې د خبرو اترو لار خپل کړی شي.
پاکستان حکومت دیشی غور کی بدے معاملاتوں کے قبائل انوالو کی کہ امریکہ دے طالبان را پا افغانستان کے خبر اکتوی، نو پاکستان حکومت خپل طالبان سره ول خبر نہ کی چلے وانے شوی دے چ ٹپک جہاز تے قسم کرے دے چ زبے پتے سمو.
قبائلی مشران ہم پدی نظر دی چ دا زور او طاقت پر زید خبر لار خپل شی نو پدی سمکی امن رات لشی.
دا گلاز رپورٹ تا غوشوس. د خیبر پښتونخوا په پېښور کې د امن په نوم پیلسوی نندارتون پای ته رسیدلی دی. نندارتون د پښتو د وتلي هنرمند جمال شاه د هنر کدی د ادارې لخوا جوړ شوی و. په دې کې څو ګډون کوونکي او جمال شاه د نندارتون په اړه څوی له پېښور به د اسرار تل په رپورټ کې واورو.
د رواني میاشتې د اومې نیټې نه فیل شوې دغه دستوره کې شاوخوا 300 زلمو او نجون هنرمندانو د خپل فن د لارې د امن تبلیغ کاوه. د دغه هنري غونډې د پای دستوره کې د امن لپاره خاکي او سټیج ډرامې وړاندې شوې. د امن لپاره دراجوړ دغه هنري میله مشر جمال شاه مشال ریډیو ته دغه هنري سفر داسې تذکره وکړه.
یو ډیره ښه جذبه ما ولیده په ځوانانو کې، په الکوانو انجنونو کې. نه یوازې دا چې ډیر صلاحیت لري، بلکې یو جذبه هم لري چې د خپل فمځک د څنګه څه وکړي. ډیر خوشاله یم، په خاصه به دا ځوانانو ډیر خوشاله.
دستوره کې د سیم یو شمیر جرنالستان هم برخه اخلي. وتلی صحافي عقیل یوسفزی د امن دغه هنري غونډه داسې یادوي.
دا د هنر کدی چې کوم د پیس اپ کم یو ایونت وو، نو دا تقریبا زیات چه دینو پدې کې د پیښور خلکو منګې شو، د پیښور پنکاران، د پیښور آرټستان، د پیښور چې کوم صحافیان دي او د ټولو خلکو هغه د ټول دنیا ته چې دی پیسان او د نرکدې د پلیټفارم د پیغام ورکوچ بوختانه چې دی هغه وسوم جون کول چې دی پاګې باندې پويږي.
د عمومي ګډونوالو تر څنګ ماسلین هم دلته راغلی او یو طالب علم مشال ریډیو ته داسې وایي.
زمانه ما غزاله امان ز شهید بنظیر و من یونیورسيټي نه راغلی ما دا ډېر زیات خوښ پر ماشالله امن د پر کلی غچور شوی دی پینټینګز وغیرہ کې سره امن ضرور پکار دی.
په پیښور کې د افغان سفارت په نمائندګي فروین ملال دا هنري میله داسې یاد کړه.
نندارتون خو د امن په پلار کې یا د امن په موخه باندې یا په هدف باندې چې هر څه اوسې دوی ته باید داد ورکړي سي. دغه خلکو چې په دغه نندارتون تون کې په مختلف په برخو کې برخه اخیستی و ولې دا خو یو موضوع تبلیغ سولا یا ابلاغ سولا او دا به خامخا تاثیر کوي.
د هنر کدی د مشر جمال شاه د وینا تر مخه به دا هنري سفر د پاکستان او افغانستان په نورو سیمو کې دوامدار ساتي. اسرار تل مشال ریډیو پېښور.
شپږ سوه یویشت،
دولس زره یو سل او دیرش،
ستړي مشه د مشال د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 521
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ لاري مشال ریډیو ډاٹ کام کې پاکي صافي اوریدل شي.
د خبرونه د پای شیبو تر رسیدلی وی یو مایک سپارم وانسا جمل ته چې د خبرونو لنډیز راته واوروي.
افغانستان په فرا ولایت کې د وسلوالو برید پایتاو رسیدو. د خبر پختونخوا په نوخار کې د ایئر فورس دوه الوتکې راغورځېدو له وجې څلور پایلټان وژل شوي دي. امریکا وایي پاکستان سره د ناټو د رسد لارې پرانستلو په اړه پرمختګ کړی. افغان ولسمشر حامد کرزی باندې د شیکاګو په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته ځي. جنوبی کوریا وایي شمالي کوریا د سپوک اوبو په اټمي برېښنا کوټ کې تجربې شروع کړي او امریکا کې په اول ځل د هغه نوو زیږیدلو ماشومانو شمیره نیمې ته رسیدلې چې کامي او ژبني اقلیتونو سره تړاو لري.
انیسا اجمل وڅی د خبرونو لنډیزې د توار ولې د مشال ریډیو نه ساته خبرونو دا ورستی خبرونه ده. تاسو کولای شئ چې مشال ریډیو دغه خبرونه کچا نه اوریدلې ده نه ساته خبرونه نو کولای شئ چې د مشال ریډیو په ویب سټ باندې واوري او نه وازی واوري د سومره رپورټونو تاسو اوریدلې دي د په لیکلې بڼه وواست او ورسره تصویرونه او ویډیوګانې هم التستا مشال ریډیو ډاٹ کام باندې. خبرونه هم په دې ځای باندې پای ته رسیږي. زه عبدالحی کاکړ او نور همکاران درنه اجازه غواړو. تاسو کولای شئ هم په دې صفو باندې ډیوا ریډیو امریکا ځاګ ډیوا ریډیو واوري. تر سبا پورې هم په لوی بازار سپارو. ژوندی او بریالي اوسئ.